شپږو بجو د خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه او مطالب ځای سوي دي. نن د دوشنبه ورځ ده، د کب یهود 15مه د مارچ شپږمه. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ یې دوام وکړ. په کابل او کندهار کې یې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالبو چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کراژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیه د برخې مسؤوله میلانی ګالوین وایي د تیرې دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حادې خوارځواکۍ اخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بستري سوي دي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیه مرکزونو ته د خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثره ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیه مرکزونو ته ولاړې سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو اجلي مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حادې خوارځواکۍ په وړاندې د 715,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېرې خلک یې په مالداري بوخت دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له اسلام آباده پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړی وو ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړی د فبروري پر 23مه د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلي دي. د پاکستان د غوړ لیگ یا پی ایس ایل سیالیو په پرونی لوبه کې افغان چټک توپ اچون کی فضل حق فاروقی د لوبې د غوړ لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقی چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډلې کې لوبیږي، د کوټي لوبډلې ته په څلورو اورونو کې 25 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. د غرض په دې سیالي کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سالی کې کوټي لوبډلې د 130 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په شلم اور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. خبرونه مو د ازادي راډیو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. پراپورونه کې اوري نن د افغانستان سړو سیمو کې په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر پیلېږي، خو نجونې ورڅخه مستثنا دي.
هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهېږو آیا پوهنتون شروع کېږي نه شروع کېږي، ښوونځي به پرانستل شي نه به شي. یعنې دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندک امید هم اخیستی.
کابل کې ځینې کسان پر عمومي سړکونو د طالبانو له ناوړه چلند شکایت کوي. کابل کې خلک وایي چې د سون توکو بیې خورا لوړې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډېر برخه شې جوړوي. هواړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی. په کندز کې د سوک وهنې د سیالیو یولسم پړاو تر سره شو.
باید د ملي ټیم مسابقاتو لپاره انتخابي وي د افغانستان لپاره به ویاړونه راوړو انشاءالله.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث تریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړ زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي. خونجونی تری مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه مؤسسانو پر مخ پرانیزي. پاینه حل کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوړ چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هیڅ کارجمنه نه ده اوریدلی چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کیږي، خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ.
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به انشاء الله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به انشاء الله تعالی شروع کیږي. ټول محصلین د پام د یت سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي.
د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی، که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه. د وزارت تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو په سرلنۍ سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نېټه په رسمي ډول پیل شي، خو په دې خبر پاڼه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي. ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي، د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ پرله پسې اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغه پریکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې. دغه وضعیت ډېری محصلان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي. یوه هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي.
د وخت کې خپل خاص آمادګی نیولا د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبرو چې کوم استادان مې دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل، لکه آمادګی به مرته نیولا، کتابچې به مو واخیستل. یعنی یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې، خو اوس بدبختانه هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهیږو آیا پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي، ښوونځي به پرانستل شي نه بشي. یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندکې امید هم اخیستی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. نیکلسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، پرون یکشنبې په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه ورېده. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو خزو او سړو د با کیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي. نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکې ته ناهیلې کړې دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پیژندلو مهم لاملونه بلل کیږي، که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډېر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل شهر ځینې اوسیدونکي او موټر چلوونکي پر عمومي سړکونو د طالبانو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وی طالب وسلول په شهر کې په لوړ ماډل او دولتي موټرو کې ګرځي او د ټرافیکي قوانینو خلاف تګ راتګ کوي. د غرض شخصي موټرو سره د ټکر پر مهال موټر چلوونکو ته ګواښونه کوي او توهینوي. خود طالبانو ویان دا مسائل ردوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
موټر چلوونکي په بورشاوی د طالبانو له موټرونو سره د مخامخې دو پر مهال لویرې په ډېر احتیاط موټر چلوي، ځکه په خبره یې د یوې بدې ورځې خاطره یې په ذهن کې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، د ښار په یوه سړک له موټر چلوونکو سره د طالبانو د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
هغوی ورته وویل چې له موټر څخه کښته شئ، کله چې کښته شو په څپېړه یې ووهه، لکه د تیر حکومت په څیر چې کله به لوړ پورې چارواکي راتلل سړک به تشیده او هغوی ته به د راتګ اجازه ورکوله. دوی هم همداسې کوي، بې لاسه او غیر قانوني راځي، آن په سړک هاران وهي راځي چې ټول باید یو خوشي او دوی ته لاره ورکړي.
خود طالبانو حکومت وایم زبی الله مجاهد په دې اړه د خلکو د نیخنو په جواب کې ازادي رادیو ته وویل
پر اس حالاتو کې موږ د بالمعروف وزارت کې شکایتونه اوریدو کمیسون لرو چې شمیرې هم زیاتې شوې. که څوک د چا څخه شکایت لري کولی شي خپل شکایت ووایي. اکس په تر څېړنې لاندې وي او موضوع به ارګانونو ته راجې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خلک وزوروي. دا لومړی ځل نه دی چې خلک دوی سره د چارواکو او زورواکو له ناسم چلند شکایت کوي. په دې حکومت کې هم یو شمیر خلکو د زورواکو، غیر مسؤولو وسلوالو او د پارلمان د ځینو وکیلانو له ناسم چلند څخه شکایت درلود. د هیواد له بېلابېلو سیمو د زورواکو او د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو لخوا د موټر چلوونکو او د ترافیک پولیسو د وهلو راپورونه هم ورکړل شوي وو. خلک وایي چې د طالبانو حکومت پر راتګ سره دوی هیله درلوده چې نور به زورواکي پای ته ورسیږي او په دې برخه کې به شته اندېښنې لرې شي، خو زیاتوي چې برعکس ستونزه لا هم پر ځای ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډیره برخه شزي جوړوي او اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی. او چا په مرستندویو ادارو کې د ښځینه کارکوونکو پر مهم رول ټینګار داسې مهال کوي چې د طالبانو لخوا په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې له کارونو د ښځو درګرځولو په غبرګون کې ډیرو مرستندوی مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودرولې چې اړو کسانو ته پر مرستو رسولو یې هم ناوړه اغیز کړی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له 15 نه تر 40 سلنې پورې د کاري ځواک برخه ده او هغوی په افغانستان کې د مرستې رسولو د عملیاتو یوه لازمه برخه ده. خو او چا پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 2 میاشتې مخکې ښځې له دې کار څخه راګرځول شوې دي. او چا د خدیجې په نوم په کابل کې د یوې ځوانې مرستندوی کارکوونکي یادونه کړې چې هم راتلونکي ته ویره او هم هیله لري. دا یوازې خدیجه نه ده، بلکې د طالبانو دغې پرېکړې ډېری ښځې په تېره هغوی چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي له ورته حالت سره مخامخې کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکې عمره صافی هم د خپل ژوند له بد وضعیت څخه شکایت کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار کولو له بندي سره ژوند اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري، په موسسات یو څه ژوند برابر وي، یعنې ډېرې ستونزې هوارې وي، فعالیتونه هم بند شوي دي، نو ډېرې کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مرستیال رافایلا یودی چې د افغانستان لپاره د دې ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره افغانستان ته په وروستي سفر کې ملګری و، تېره ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خوړو په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږی انکوونکي رامز آل اکبروف تېرونه وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو مرستندویو مسؤلو ادارو د افغانستان د بشري وضعیت خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي وو چې د دې هیواد د نفوس څخه باندې نیمایي یعنی 28 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه بشپړ یې ځینې برخې وځنډولې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیر زای لاسه داده شده به کول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیگه ناره سخه شده کم رنگ قیمید.
دازما حق دی ده خزو ده اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
ده خپرونه ده دوشن بی پورس ده ما شام لوو تر اتو بجو پشوندهی بنه لازدی رلو.
په افغانستان کې یو شمیر موترزو میرمنو د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیوال ورځ ل خپل اصلي ورځ تورز مخ کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولمنځله. دوی چې د یک شمې پرز په یو کور کې سره راټولې سوي وي نړیوال ټولنه تورن کړی چې د افغانستان شزي هېری کړی دي. جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
هیچ محدودیتی نمیتواند که زنها را از حق و حقوقش برکنار کنه.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دویم ځل لپاره د مارچ له اتمې نمانځنه افغان معترض میرمنې ادعا لري چې د طالبانو حکومت دوی له خپلو اساسي حقونو محروم کړي، خو د دوی په خبره د نابرابرۍ او بې عدالتۍ په وړاندې ول خپلې مبارزې لاس په سر نشي. یو له دغو میرمنو چې د یک شنبه په ورځ په سهار په کابل کې د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د نمانځنې په یوې غونډه کې برخه اخیستې او نغواړي نوم یې راپور کې خپور شي وایي.
هدفم از اشتراک کردن ده چونی
بند مون موخه د اتم د مارچ د منځلو څخه دا ده چې نړیوالو ته غږ وکړو چې مونږ ښځې هېرې نه کړي او هم د هر هغه محدودیت په اړه چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو وضع کیږي مونږ مقابله وکړو.
د دغه معترضو میرمنو له ډلې یوه بله یې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګېدلي بندیزونو په وړاندې به چپه خوله پاتې نه شي. دا زیاتوي
هدف اصلی و
زما موخه په دې خپرونه کې له ګډون داته څو بیان کړم چې زه په هیڅ صورت محدودیت نه منم او د دغه فاشیستي او تروریستي ډلې په مقابل کې به چوپتیا نه اختیاروم، بلکې تر پخوا هم لا غښتلې خپل مبارزې ته ادامه ورکوم.
و موږ غوښتل د دغه معترضو میرمنو د ادعا او څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتو، خو ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مارچ د اتمې نیټه د نمانځنې دا مراسم د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا جوړ شوی. د دغه شبکې مشره ترنم سعیدي ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې حال کې د مارچ د اتمې مراسم نمانځي چې په خبره نړیوالې ټولنې هېرې کړې دي. اغلی سعیدي وویل
زن امروز افغانستان هم
نن هم د افغانستان خزه د بی عدالتۍ سره مخ ده. نن هم د افغانستان خزه نږدې دوه کاله کېږي چې له خپلو ټولو انساني، مدني او ټولنیزو حقونو څخه محرومې دي او له بده مرغه چې نړۍ په داسې حال کې اتم د مارچ نمانځي چې افغانستان یې بالکل هېر کړی دی.
زن افغانستان کاملا فراموش کرده و
مسئولینو د غونډې د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو په کومو تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رالیږلي شمیر یې 15 ته نږدې ښکاري. په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د مارچ اتمه هر کال د پراخو پروګرامونو په جوړېدو سره نمانځل کېده، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په تېرو دوو کلونو کې دا ورځ په ښکاره ډول نه ده نمانځل شوې. یادونې دی چې طالبان په افغانستان کې په بیا ځلې واکمنېدو سره په ښځو او نجونو ګڼ محدودیت بندیزونه لګولی دي لشپګم ټولګي پورته زده کړې پر بندې کړې له پانتونونو یې راګرځولې په ډیره دولتي او ټولو نه دولتي بنسټونو کې پر کار کولو هم بندیز لګولې دغه شان نور عامه ځایونه لکه ورزشي کلبونه خاري خزینه حمامونه او پارکونه ته د تګ اجازه هم نه لري حجاب یې پر اجباري کړی او ورته ویل چې لشرې محرم پراته د لری واټن سفر هم نشي کولای که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دیننه او بهر لپاره خو خبرګونونه سره مخ شوي خو د خبرګونونو دوی د پریکړه بیرته اخستلو ته ندي اړ کړی
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت وایي ورستیو کې د نفتی توکو په ځنګړي ډول د تیلو بای لسلنه راټیټی شوی دی په کابل کې موټر چلون کې هم پر دې کار خوښ دي خو ځینې افغانان که څه هم د تیلو د بایو د راټیټېدو هرکلی کوي خو نیوکه یې دا ده چې د موټرو کرایې نه دي کښته سوي تر څنګ یې د نورو توکو بیې هم نه دي ټیټې سوي جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر کابل میشتي وایي که څه هم د نفتي توکو او تیلو بیې راټیټې شوي خو د خلکو په ژوند هیڅ مثبت اغېز نه دی کړی دوی نیوکه کوي چې د تیلو او نفتي توکو د بیو په راټیټېدو سره بیا هم د موټرو په کرایو کې کمی نه دی راغلی د کابل یو اوسیدونکی ظفر ازادي رادیو ته وایي
15 روپۍ یا هم 10 روپۍ لاس په کې تفاوت راغلی هغه کرایه چې لاس په بیا خپل چې تیل قیمت شول شل په شول خو بیا هم چې کله د نفت یا د تیلو بیا راټیټه شو خو قیمت هم هغه قیمت پر ځای پاتې هم هغه کرایه پر ځای پاتې
ظفر له طالب چارواکو غواړي چې په بازارونو کې د توکو د بیو کنټرول ته پام وکړي دا په داسې حال کې چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسي سره د تیلو قرارداد وروسته په افغانستان کې د تیلو بیا لسلنه راښکته شوې ده د وزارت وایان عبدالسلام جوادی
د سال جاری تا
د کاله پیل تر اوسه مونږ له یو شمیر هیوادونو سره هوکړه کړي په ژمه کې وتوانیدو چې د نفتی او خوراکي توکو بیې عادي وساتو د سالنګ لبندیدو سربیر یو څه پورته شوي خو بیر تراټی چشوي هغه معلومات چې مونږ لرو د تیلو بیې لسلنه راښکته شوي د غازو بیې چې 15 افغاني شوي به اوس 12 تر 13 افغاني یو ده
یو شمیر موټر چلوونکي بیا د تیلو د بیو پراټیټی دوه وختي بسم الله چې د غزنی اوسیدونکو دی او اوس په کابل کې ټیکسي چلوي ازادي رادیو ته وویل
قبلان کې بوت چلیا څه پاندته
وډان دي تیر 115 افغانۍ اوس په 15 بیا دي کله دې ارزان شي خبوي ځکه زموږ په کار روزګار ښه اخیز لري وډان دي چې موږ د 400 افغانۍ تیل اچول اوس په 3 یا هم 3.5 اچو له هر اړخه موږ ته 100 یا 200 افغانۍ ګټه لري
د ژمی په پیل کې افغانانو شکایت کاوه چې د نفتی موادو او خوراکي توکو بیې پورته شوې دي دوی ازادي رادیو ته ویلي وو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوې چې د هوا په سړېدو سره د دې توکو د اخیستو توان نه لري د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ له روسي سره د دوی د هوکړې پر بنسټ روسي افغانستان ته 1,000,000 ټنه پټرول 1,000,000 ټنه ډیزل 15,000 ټنه مایع ګاز او 2,000,000 ټنه غنم ورکوي
د پکتیا په مرکز د ولسوالیو کې سلګونو کسانو ته په خپل سیمو کې د کار په بدل کې یو اندازه نقدي پیسې ورکول کیږي چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا اته ډیر زره اړو کورونا یو ته تلور میاشتنی نقدي مرستې په پام کې نیول سوي چې لدینی مایي برخې خلکو ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي دا هم په دې اړه جزئیات
د پکتیا د مرکز او یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکو هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنی تنخوا ورکول کیږي سره لدې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږه ده خو بیا هم خلک وایي د بیکاری په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي د یاد سیمې اوسیدونکو خیالمد آزادۍ رادیو ته وویل
نو موږ دا مې سي سي فون امرسته کې دی ودا نو نو دی نرسي دا پروسه ډیره خا په مخره ونه دي کوري کو خرج ګوري کو کتي ګلري کا ور لختای پوکا نن دا مو می سرک دا سر وته دي اوس خدای مرا خدای میرا بول شو چې کور او کی ور کوي او ته پیدا شي دا دا زمو نه خدای ته برو
دا ډنډ پټان اوسیدونکو د نړیوال خوراکي پروګرام په شان له نور نړیوال بنسټونو هم غواړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامه پلي کړي د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو عزیز وایي
اوس هم ته د کار زمينه برابر ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی دا نور غواړي چې مقصد نورم دلته کاری فرصتونه زیات شي او د نړیوالو مؤسسونو غوړو دا مخته نه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمينه برابر شي
د ډنډ پټان اوسیدونکو نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلی شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره ده او موږ لږ موش دي چې موږ ډېر ته نفاس دی پروژې نه مخکې مو کونډې ټول کړو د یو د تفرد ته منډې ویلې کار بنه پیدا کېدو اوس سړک کې لګیا یو دا عمومي سړک دی استیو په نوم یادیږي اکول سړک یې مو جوړ کړل کوڅې مو جوړ کړې وشه لګیا یو هر ځای کې کور کوو نږدې میاشتې کې موږ دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8 ډېر زر اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر 4 میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50% د کار په مقابل کې وي او 50% به د یو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
د انجنیر په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ور خلا د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
او وسم د سپورت لټګره په کندوز کې د سوک وهنې د سیالیو یو لسم پړاو ته سرسو. دغه سیالي چې د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست لخوا د کندوز په کوبه توپ تر سره سوی د هیواد له 15 ولایتونو څخه 132 لوبغاړو ګډون کړی و چې لشپږ ورځنیو سیالیو وروسته کابل د 104 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام، کندوز دویم مقام او بلخ دریم مقام خپل کړ. دا هم په دې اړه راپور
په کندوز کې د سکوخنې ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي سیالیو د 12 پړاو اتلولې د کابل لوبډلې ترلاسه کړه. په کندوز کې د سکوخنې ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي په هدف د 15 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سکوخنې د سیالیو 12 پړاو تر سره شو او د دې سیالیو اتلولې د کابل لوبډلې ترلاسه کړه. په شمال ختیځ زون کې د سکوخنې د فدراسیون مسول نصیر احمد آزادی روډیو ته وویل
کندوز توانست کې در بین 25 ولایت سره
په سیالیو کې د 15 ولایتونو د کیک بوکسینګ ورزشکارانو ګډون کړی وو او په دې شپږ ورځنیو سیالیو کې کابل لومړی مقام، کندوز دویم مقام او بلخ دریم مقام ترلاسه کړ. دا سیالي چې د کندوز په قربتوب د سکوهنې د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي په هدف ترسره شوی هله بخښون کې سیالي وي.
د کندز د بدني روزنې او سپورت د ریاست رئیس قاری سنان وای په دې سیالو کې غوړه لوبډلې او غوړه لوبغاړي په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل شول.
کندز د اولين بار لپاره د رنګ خوان شو چې د ورزش په تاریخ کې د کندز ولایت رنګ نه درلودو. د دې ملي ټیم مسابقات او د لبرکته چې کندز قربتوب کوو ریاست عمومی ته پیشنهاد موکو هغه موږ ته یو پایا رنګ استاندارد جوړ کو تیار کو موږ ته ډیر منندو یو.
د هیواد لبیلابیل ولایتونو څخه هغه شمیر لوبغاړو چې په دې سیالوي کې ګډون کړی وای خوښ دي چې په کندز کې ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د لارمندنې په هدف سیالي پیل شوې دي. رفیع الله رحیمی چې له پکتیا ولایت څخه په دې سیالوي کې ګډون کړی وو آزادۍ روډیو ته وویل
موږ ډیره خواري غللې چې د ملي ټیم مسابقاتو لپاره راغلی یو. موږ پر ټیم راوستلای د پکتیا څخه موږ بلوب کوو ځکه د ټولو ولایتونو مختلف لوبغاړي راغلي او محمد اګینی ول ان شاء الله بدلته د ملي ټیم مسابقاتو لپاره انتخابي کوو د افغانستان لپاره به بیا ډونه راوړو ان شاء الله.
عبدالقادر چې له کندهار ولایت څخه په دې سیالوي کې ګډون کړی وای
ډیر خوشاله مې چې دا دې پر نور ولایتو باندې دغه بازی سره وښتل سپېږې وس په کندوز کې چې مرده کندهار څخه راغلی وس خوشو کړی ګوره ګرده په شخصي سسدوسی او په چارانو په کښی موټرانو کې ګور مرده کندهار څخه رالو دی لمن زابل د لیر لیر ولایتو څخه راغلی دي ان شاء الله مشکل نشته تکړه اماده ورزشکاران سره چې په پرام امادګۍ سره راغلی دي
د افغانستان د سکوخنې ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوی په دې سیالوي کې چې د کندوز په بتوب تر سره شوې ل 15 ولایتونو څخه یو سل 23 ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو او ل دېش مر څخه په بیلو بیلو وزنونو کې 15 اتیاتنو لوبغاړو د سوکخنې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه
ل دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلسن وای افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستونسو نیکلسن پرون په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یو اونۍ دوام وکړ په کابل او کندهار کې د په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو پرون یو شنبه په کابل کې وویل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د اوسنی بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر تر سره کېدو ټینګار وکړ نیکلسن همدارنګ ویلي چې په تر سره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي هیڅ کراج منه نه ده اورېدلې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیه د برخې مسؤله میلانی ګالوین وایي د تیر دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حادې خورځواکۍ مخته د هغو ماشومان شمیر 40% کم سوی چې بسترې سوي دي نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هیواد کې په خورځواکۍ د اخته ماشومان شمیر کم سوی بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي میندې او پلرونه د تغذیه مرکزونو ته د خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثره ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیه مرکزونو ته ولاړې سي یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو اجلي مرستې ته اړتیا ده څو د نورو برخو ترڅنګ د حادې خورځواکۍ په وړاندې د 815,000 ماشومانو درملنه وکړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي دغه ادارې همدارز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېرې خلک یې په مالداري بوختي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي د پاکستان پولیس پرون ونتونیدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقيف حکم صادر سوی ونیسي د پاکستان پولیس ویلي چې له اسلام آباد پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړ شاوخوا معاصره کړي وو ورسېدل خو د هغه پنیولو بریالي نسول د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغه صادر سو چې نوموړی د فروری پر 28مه د فساد په یو قضیه کې محکمې ته حاضر نسو عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال دولتي سوغاتونه په پټه پلورلې دي د پاکستان د غوړ لیگ یا پی ایس ایل سیالیو په پرونی لوبه کې افغان چټک توپ چون کې فضل حق فاروقی د لوبه د غوړ لوبغاړي جایزه وګټله فاروقی چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډلې کې لوبیږي د کوټي لوبډلې ته په څلورو اورونو کې 25 منډې ورکړي او درې لوبغاړي وسوځول د غرض په دې سیالي کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله په دې سالی کې کوټي لوبډلې د 130 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په شلم اور کې دا هدف پوره کړ د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې
بې 25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
ته
کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وای چې نن سهار د ډیپلوماټانو یو وکسیزه ډله تهران ته روانه شو چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي ترڅو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ را نشي. هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزدافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ حامد راه گذر پرون ازادي راډیو ته ویلو چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کیلي په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه نه وخت د یو بیان په خبرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. د دې موضوع مختلف اړخونه په دې بحث کې خپل میلمنو د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامی چارو له شنونکي احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. مخکې له دې چې میلمنو ته وار ورکو خبرده وي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږوورو.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزدافیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او رسره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چاري رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارزدافیر تر څنګ خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غاګو. دوارو میلمنو ته ورزو د پوزي چارو او د سیاسي چارو شنونکو احمد خان اندړو د افغانستان په خونه ډیپلوماټ عزیز الدین معارج تاسو دوارو ته خره خلاص وایو. معارج صاحب لومړی به لتاسو او پختم چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د بڼې په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللی دی. تاسو فکر کوئ آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه. بیا هم د تاسو تاسو تخنیکي همکاران ته قدمه میلمه انداز سر ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل بنیاده که موږ راسو هر هیواد خپله بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ سیاست د خپل ملي ګټو د خپل ملي ویاړونو د خپل ملي افتخاراتو پر بنیاد باندې جوړي. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي د نړۍ سره نور هیوادو سره تعامل تمامه ده کیږي تعامل هم کوي په خپل طرزالعمل چې خپل ملي ګټې په پام کې نیولي او معاملې هم کوي. تراسو ډیپلوماتیکو اصولو ته مخکې له کال 1948 نه دا ډیپلوماتیک اړیکې بنا پر حقوق د بندوال خصوصي یا تعاملات د دوه هیوادو پر باید کې ودا تامینېدل. عمل بالمثل کده معاملې کده کم زیات کده د دې خپل قاعده او اصول و د سفارت پر ساته د سفارت کبرا پر ساته د جنرال کنسولی پر کچه او د وزارت مختار پر کچه او داسې د اتشه او د دفتر ناظر پر کچه. بیا دا تقسیمات کده چې څو ډیپلوماټان د تاسو راځي د موږ سره راځي تاسو ته کوم ځکه کو دا تعاملات جوړېدل په عمومي کچه که معاملات ډیپلوماتیک وو که مذاکرات ډیپلوماتیک وو که عادي ډیپلوماتیک وو که رابط ډیپلوماتیک وو. مارا 1968 کال کې کله چې کنوانسیونونه د ویانا او شکاګو په نړیواله کچه باندې جوړ شول رابط ډیپلوماتیک ستاندرد معیاري کړل او لکه بیت المال غوندې یا متحد المال غوندې په ټولو نړیوالو مورې اجرا کړ چې هغه اصول وسټو ته درناوی کوي او ثاني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماتیکو اړیکو کې دا ده چې دولت سره د ډیپلوماتیک اړیکې جوړې. البته منظومه ډیپلوماتیک اړیکې نه د کنسولي خدمات دي کنسولي په دې کې باید دولت په رسمیت پیژندلو مسله دا چې هغه دولت تاسو مشروعیت او اعتبار لري هغه دولت په څنګه ورته ګوري که چېرې هغه دولت پایس مدنه پیژني او معیارونه نه لري یا مشروعیت کورنه یا بهنه نلری کوته بنس که دیپلماتیک اړیکو سره جوړ کی. یو خو استثنایی حالتونه و چې مثلا بخوا مشکل نه چې شتم کله لغه نو لیست کړه
مارس صاحب خبره دلته خبره رازو وس خبره رازو دی ته چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو کمخکنی ورته وایو ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنی چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبان ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې مداخله نه ده کړې؟
بالکل زه سمدغه مسلې راتلم. همدې مسلې راتلم چې نن سبا دغه ډیپلوماتیک اړیکې او تعاملي شکل جوړ کړی ده. اگر دا دغه اوس تهران یا سبا د ترکیه یا مخکې بل هیواد لکه مسکو، چین، ازبکستان کله چې ډیپلومات مانی دا معنا دا چې په نه اعلان شوي توګه یا نه اعلان شوي توګه دولت د امارت اسلامي طالبان په رسمیت پیژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر یې بدل کړ، کاظمی قومی چې هغه په د افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار زما ته دی راوسته. وروسته طالبان منده دا ومنله چې ابراهیم صدر، زاکر، شیرین او داسې فاضل دی هغه کسان دي په کومو په اصفهان او په مسګه دفترونه درلودل. دا راوستل تر جاپ جیکلم دلته مشکلات پیدا شوه ځکه یو پلاوی لوړ پوری پلاوی د پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 500 کلن قراردادونه لاسلیک تلونه لاسلیک کړل. نو بینان دلته خدای ضرورت ترانزیت خاورې ته لري افغانستان او دغه د داعش نه خطر هم احساس کوي. بنان دایم امتیاز ورکړ خانقاه نه به د وزارت خارجه نه امکان نه لري چې سفارت طالبان ترکه او دا زمينه ورته مسله کې ویزه چا ورکړه. دا کسان څنګه لاره تهران په وای دګر کته سوله او نور پخوانی ماتان ګر چر غیر اصولي و ځکه هغه کوم دولت نمندګي نه کوي. پخوانی دولت سقوط طالبان نمنده او ملي نمنده نه و.
بله
دا ټول تفاهمات
مننه امار صاحب. اندر صاحب تاسو درزو لدی مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورسته کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه پالیسی نه بدل کړي، هدف د طالبانو له سرپرست حکومت سره وو. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی خو ورسره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوي چې دغه وروستی اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو پروګرام ډیر قدرمن میلما پیاوړي ډیپلومات چې په همدې ایران کې د ډیپلومات وظیفه یې لکه ښاغلی ماری صاحب ته خپل ټول هیوادوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. داسې ګنګوسې شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان بهرنیو چارو وزیر څه جوړجاړی کړی ده خو میډیا ته نه دی وتلی. په همغه تناسب دا تقریبا نږدې دوه کاله پوره کېږي موږ له ایران سره ډېر نږدې پوله په پوله پراته او ډېر اړیکې تجارتي اقتصادي همداسې نور فرنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبوره کېږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له اوسني حکومت سره کړی وي. دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان یې منلي هم داسې د چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده دا خبرې تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسایل دي، دوی تیل څنګه ولګول شي نور د ترانزیتي لاره د افغانستان دوی ته خلاص شي. دغه د سفارت بدلیدل یا د سفیر بدلول مستقیما د ایران لاس ته کې او دوی په خپل هغه جوړجاړی چې تر اوسه معلوم نه ده د دې په حساب باندې سره رسوله.
مننه اندر صاحب. ماری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په څو ټویټونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د نوي شهر زدافر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به لا پراختیا وکړي. فکر کوي چې لدې وروسته به تعامل په بل ډول وي د طالبانو سره د تهران تعامل؟
زه فکر کوم د دواړو هیوادونو په ګټه ده. څنګه چې جناب اندر صاحب وفرمایله، ایران هم ضرورت لري افغانستان جغرافیې ته، ترانزیت ته، همداسې او مارکیټ ته ضرورت لري. تقریبا یو 300 نفوس دغه ترقيه نه وو خپل ایران دی او تولیدی او صنعتي هواد هم ده او بل جنتی لحاظ صاحب ده بل مساله چې وی خپل دار ته لاسه کړي او افغانستان د پاره مخه ده کله ته ټوکی برازیو سوداګي معاملې د داته د کډوال د پاره څه پیښې یو څه کوي زه ګمانه کوم دا د قوی اثر ولري په خواته او دته جمهوریت او نظام او ایران پر ستنځي ځان ده
دا تاسو مارسه تاسو دی وی موضوع یادونه وکړه پرون په تهران سفارت کې د افغانستان خوانی ډیپلوماټانو هم د غندېښنه را برسېره کړې و چې چیرې د سفارت چارې د طالبانو کسانو ته سپارل کیږي په دې هیواد کې ډیر افغانان اوسې چې د همدغه حکومت لویر ایران ته پناه وړي د پتیرا ویل کیږي چې ډیر پخوانی پوزیان په ایران کې دی او ځین نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول خطر سره مخامخ شي
نه هغه کار نه کوي هغه تنظیم ترتیب مسؤلیت د مقدوالو ادارې اتبا ورتوی د ایران دی لري مان دا خبره وخت یا د وډیو کې په خپل جمهوریت او د ایران پرستر په ځان قوی ډیپلوماټیک اړیکې د وزیر مرام کړ دولت د افغانستان له ایران هیله کوي جمهور بو ورتاسه باسي سره کاوه ذات ډیپلوماټ په یو وخت کې کاردار سره بلاغره له خاتمه سره امداد کډوال مسلې مان دی خپل خپل اصول خپل پروګرام خپل مشتوله یمنه به کولی مراد د سفارت دی کې ډیر رول نه وو موږ ډیر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسائل ورکونه اما دوی به ډیر قوي تمام نه وو کنه دا څه خاصه په طالبانو په اصول کې ماته نه غم فل حال سفیر په کچ نه ده نه اګریمنت ورکړی دی چې بعد ما نه ده وړي لومړی څه کارته ده اوس شاز دافیر دی یعنی چارج افیر یعنی د مسول سرپرستاتو سی نو دا د تاسو نه لاو دا خطر مقدوال ته پیښ دا په صورت باندې امکان لري د کاتو کوم مسله کانداکی له وانه د تراخره کروټرسي او دا کوزي خدمات کې د کوم دی هیله نشته ځکه په دنه په افغانستان کې د خپل وګړو ته خدمات نه کوي جنو خوځي بل کړي د خځه کار ته نه کوي زمينه د کار نه مستعدي خلک شکایت لري نو چې دلته دا کار نه کوي په پیلاتو نه فارو په پردي مول کې څوک راځي څه بنسې کوله سر دوره او سولت به چاره رشوت او فساد ته مخه په خوا ډېر وو یعنی واقعا تاسو ډیر زیات فساد کړی دغه وخت خلک شکایت کوي چې وکالت خط یا وایي پاسپورت موږ په 5000 $3000 باندې جوړو
مننه ماریسه
دا سفارت هم کوي چې بغیر پرم ترخان د پیسې اخلي دا فساد بل کم یو صورت به جاتي
بله مننه مارسب اندرسب مخله دي چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي تهران ورسره هي اړیکه پاللې او ډیرو ایرانی چارواکو هم ویل چې ځینی امنیتی اندېښنې شته په هغه سیمه کې چې طالبان په افغانستان کې وکمن دي هغه له ایران سره پول لري کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبانو سره تر اوسه پورې هي اړیکه پاللې دي د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران د ته اړباسي چې له طالبانو سره په یو ډول تعامل ولري
مننه کوم ګوري ځینې ډیپلوماټیکي او حقوقي مسایل خاغلي مارسه تاسو ته وړاندې کول ایران خپل ملي منافع لټوي وګوري نه د چا دوست نه دښمن دي نه د افغانستان د هیڅ حکومت د دوستان شوی دی او نه د دښمنان شوی دی کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ترمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیدا کی او څنګه جنټل دي او شوی مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخواب شان چې جمهوریت کې لوبي کوي په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جبې کې مثلا تاسو ګری په خوای چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره ټول ټول خراب لینونه او برق سټیشنونه کوم ترمیمات شو غیر اورل ټول د میلیارډو ډالر ایران ګټ وکړه دوی دغه شی موضوعات سترګې پټې کړې دي زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافعونه ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نخي
کراسو د امنیت موضوع تر امنیتي موضوع ته د امنیت لپاره تهران اندېښنه څه ده په افغانستان کې اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کیږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوګی جوړ کړی دی او موږ یې ولیدل هم چې د ډیرو حملو مسولیت هم دې ډلې اخیستې ده آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده
د ایران اخوندي رژیم ډیر یو قوي
رژیم د تصویر چې د تظاهرات او د مسایل دی هغه ټول کنټرول کړو. ایران باید پوسی او ایران نړیوال هم باید پوسی چې د داعش رشې د افغانستان ترادون نه بیرون دي، ځای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کله کله ورسره همکاري. افغانان نه ترستانو نه په افغانستان کې توریزم مرکزونه سته، دوی دا لري دغه هم سیاسي لوبه کوي. په دغه وخت کې دوی کوشش کوي چې کله چې ګټي داعش هم په افغانانو تپي او کله چې بیا نقصي بیا وایي نه چې داعش په بل هېواد کې وښي. نو د ایران ځینې مشکلات له سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی ډاریږي کوشش کوي په سن کې چې اوسنی د طالبان حکومت ته دا له دوی سره نږدېوالی ولري. لکه تاسو ویلې چې داعش نورې لساو ډلې شته چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړولی شي او ایران له افغانستان سره د وګړه کول لري او همدا چې تاسو وینئ چې همدا اوس هم هلته د بلوچانو مبارزې او جهادونه روان دي. کېدای شي چې ایران د دې لپاره هم د افغانستان له اوسني اسلامي امارت سره خپلې نږدې اړیکې غواړي او په انده کې دار لري، مګر د دوی حکومت قوي ده، هر سال ته جګړه نه تیر شوی، هر څه تر کنټرول لاندې دي. دغه ځینې مسایل چې ادوی داعش دا لوبه ده چې کوي، کوشش کوي چې وبخړي کې او کبانونی
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
مارسه تر اوسه پورې د طالبانو سرپرست حکومت پاکستان، چین، روسیا او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي او په تهران کې د سفارت چارې هم ورسپارل کیږي. په تهران کې د ورستۍ اقدام فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تر اوسه پورې منځوي ده او هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې موقف لا پیاوړی کړي او دوی به هدف ته چې غوړي نړیوالې حکومت په رسمیت پیژني یو ګام ورنږدې کړي.
بالکل بالکل دا څرګنده خبر ده، دا دی خو امتیاز او فرصت هم ده او دا د طالبانو پر خپل دلګه هم د نورې وادو ته هم وایي چې موږ مشکل نه لرو. کچیر د موږ مشروعیت او دوه مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې د موږ په حکومت باندې د سفارت موږ تر کړی یا د سفارت مقابل کې پاله ده یو درې چا هم وایي افغانستان د دیواله سم خلاصيږي ضوابط هم جوړيږي کله چې ایران په دې مباحثه باندې لابي هم کې خو څه خبره ده ګورې باید وخت منګو وایو د منګو ونديانو د سیمه تای وځونه په افغانستان کې باثبات حکومت نه وړي ځکه د باثبات حکومت د خواسته نه براوند کی دا په وړیا توګه چاترا
سو مارسب دغه موضوع تاسو وای د په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی د افغانستان سیاستوالو هم را برسره کړی ده. د سې ویل کې چې اوس یو مشهوم پویږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري، هغه کومې مشروع دي، کومې غیر مشروع دي، د ایران ګټې څه دي، د روسیې ګټې څه دي، د چین ګټې څه دي. خو کراش اوس دغه اوسنی وضعیت خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی اړیکه ټینګوي هغه به د دوړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي او په د ډیپلوماټیک دګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړی وي چې تر څه حد پورې د سیمې د هیوادونو سره خپل اړیکه وپالي او پاغو کې د افغانستان هغه مهمه ګټه څه دي.
ګوره ما دا خبره چې وکړه چې ساتنه کدا یو دا امتیاز طالبان تر کول کیږي ځکه دته سیال د شرق او غرب بلا کوده ایران هم وز د چین سره روسیه سره هند سره اړیکې لري. روسیه به څه دا کار نه کوي سره هلته شرطونه دي، هلته تر اوسه پورې کابینه او دولت سرپرست ده، مسؤول نه ده، خپله وزیر خارجه مسؤول وزیر نه ده، سرپرست وزیر ده. هلته دوه تړون نقض شوی ده، دې خواته شرایط پاس د نړیوال دي چې حقوق د بشر نقض کیږي په افغانستان کې. هلته ویلامیه د شورا امنیت د ملګرو ملتونو سازمان وړاندې کیږي، بیا دې خواته بیا دولت څنګه کوی چې یو طالب د ډیپلوماتیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکول. د هند ګوره راغه حرکت یې وکړ، د خپل سفارت خلاص کړ، چین ډیپلوماټ ومانه، روسیه ومانه، ایران ومانه، اوس هند هم شکایت کوي د افغانستان سفارت ورته سیم کې دوی ته. دلته اوس خبره دلته د مدیریت په کار ده، دا د شرق او بلاک سیالي ده. طالبانو ته امارات ته امتیاز ورکول کیږي په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستی سي، څنګه پالیسي جوړوي سي، څنګه کوي چې بلانس سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي. او همدغسې له دغه سیالۍ نه په ګټه پورته کولو سره په غرب کې هم داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغوی هم د دوی ډیپلوماتانو مني. بیا نو خبره حل کیږي
بل
چیرې چې امریکا یا روسیې اقدام وکړو د دې ماتانه و منل نو نه نړۍ خانه خان حتی د طالبان امارت پرسنل ته ځو د توس په کار مدیریت ته متخصصین کسان دي مستقی کسان سره کین دوته پالیسی جوړه.
خو ماریسب خبره دلته دی د طالبانو د حکومت د کورونی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي چې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي له یو قوي پیاوړي دریس څخه چې هغه لکور اخستل کیږي. آیا فکر کوي چې لکور دوی له دغه پیاوړي دریس څخه برخمن دي؟
نه دوی خو دا نه دي، دوی تر اوسه پورې دوی ملت باندې متکی هم نه دي، کوم مشروعیت د لوی جرګې یا د انتخاباتو هم نه درغل. دا صحیح ده، اما کناړي د خپل ګټه پر بنا دوی دا څه کوي؟ ګوره مو ایران مسله یاد کړل، کله چې طالبان د تحکم وو هر ورځ دوه دنې تیاری د شرقي میدانوي د مشهد نه کلاب ته و خوجه باودین ته پرواز کوم مهمات صلاح او پیسې ویسي کې د مسعود او د شمال ډلې ته وړل. کله چې بیا دوته د جمهوریت مسله راغله، د بن مسله راغله، تاسو ولیدل چې په قوم کې او په مشهد کې طالبان د دفترونه خلاصول او په نیمروز او فراه کې وسته ګیر سواله چې ایران طالبان سره مرسته کوي.
بله،
یعنی ساده خلک نه دي، مونتا امتیاز ورکو د خپل ګټه پر بنا دا کار کوي. مونږ ته پکار دادا چې خلک صادق دي، کله دې مونږ سره کوي، یعنی منظور طالبان دي، وي خپل ګټه کې وو خیال دي، که پنجاب د امریکا د کروس د ایران د فلسطین د ک سوسو ببار ما نکته ده خراب ده.
بل
من خبر دې کړه چې مونږ کبهرنی پالیسی ولرو، ضعیف حکومتونه خاموش او بې اتفاق ملت همیشه ناکامی او زمينه
بولتمه تدید بولګر ده. مننه ماری صاحب. اندر صاحب تاسو ته پکې وایي چې ایران ته ورنږدې کېدل به د سیمه له هیوادون او نور نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي.
لکه څنګه چې تاسو او خغلی ماری صاحب ویلې، دلته زموږ کورنۍ موضوع ډیر مهمه ده. چې کور د نن دوی سره کوم حکومت معیاري حکومت جوړي، کله چې معیاري حکومت نه نو نړی خو جمهوریت هم پرسنټ پیژندل یو کله چې آسه منم خبرې کې خپل امریکا تر بیزار اوس امریکا متکثر او ټول همدغه چې جمهوریت سقوط وکړ. نو که چیرې په افغانستان د نن کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباع په سر باندې یعنی سوداګری و نشي، دا ګراوګان نه دي نیولي، دا افغانان باید په جګړو کې ډیر زوریدلي دي، نور باید نه زوریږي، په دې نیابتي جګړې هم نه ولي. او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپل اتباع لپاره خدمات وړاندې کړي. همدا اوس نیم قشر د جامع فایل دی، لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښودل کېږي، نه تحصیل ته، نه کار ته. داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او اقتصادي کو مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني رسمیت، مګر کله چې د افغانانو د نه مشروط نه اخته زه باور نه کوم چې دا چې حکومتونه دوام ومني. خو به دای چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه قانون کې واځي د شروالي کارونه ضرورت نشته، بلکې د خلکو ژوند خپل کې خلکو فاصله لري نشي، خلکو ته د شرایط د ژوند د تعلیم د تحصیل د کار حق ورکړي. همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولې دي، خلک په ټیک دي، ځوانان کډرونه په ټول په ټیک دي، ټیک دي ولې وڅکتي؟ باید په افغانستان نه نه کې پات شي افغانان، او دا حکومت باید افغانان لپاره خدمات وړاندې کړي.
بله، مننه ماری صاحب. ورسه پښتنه ډیر وخت نه لرو، تر اوسه پورې نړیوالو لاس نه ولای دی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت وپیژني. د سیمې هیوادونو سره لدې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له افغانستان سره یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي، په سوداګری برخه کې، سیاسي برخه کې، مختلفه برخه کې. خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا څه کوي. آیا د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني کنه چې دوی بیا ورته اقدام وکړي؟ فکر کوي چې لومړنی پرسمت پیژندنه کیږي پراتن کې هغه بل واشنگتن لوري وي؟
زه ګومان نه کوم، ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوی دي. طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاح نه راوړي، نو نړیوال نه څه کوي. پرسمت طالبان د سکاري چې یو پروژه ده، د یو خاص هدف د پاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي، ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت پر اسکان کې برعکس اگر کسان ته په مطبوعاتو کې ناسي په تلویزیونو کې ناسي وي غواړي چې دیمه سالم به نه وي، کیونکې چې ساتو راوړي په ځای دې چې هغه عملی کې دوی هغه بندایي تلویزیونو ته وایي دا کسان مرا پرځې نو راسته ته خبري کوي. یعنی معنا دا ده چې دا کسان بر حق دي، دوی غلط دي، مثلا غلط دي، ناروا دي، ناحق دي.
بله،
حق وايي دوی، به حق وايي خو دوی به خلک په خوده استدلال او منطق سره ویلي. معنا هغه خبره د پکې او په افغانستان کې کوي بيخي وزن، نو معنا دا ده چې دوی هیڅ په صورت باندې اصلاح نه راوړي.
مننه کور ودان د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین ماریچ او د سیاسي او نظامی چارو شننکه احمد خان اندل چې د 15 دقیقې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-02-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.